آج ویو 360 میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے دنیا کی معیشتوں کو کھربوں ڈالر کا نقصان، کیا ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی قیمت غریب ممالک ہی ادا کرتے رہیں گے؟ جائزہ لیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے عمومی طور پر اور پچھلے 10 سال میں خاص طور سے دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اس میں ترقی پذیر ممالک نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے براہ راست اور بالواسطہ اثرات سے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک نے گزشتہ 30 سالوں میں 200 کھرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھایا ہے، جو کہ ترقی پذیر دنیا کی سال 2023 کی کل مجموعی قومی پیداوار کا نصف بنتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی تجارت اور سرمایہ کاری پر پڑنے والے اثرات کا بھی اس تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلائمیٹ چینج پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہونے والے نقصانات سے پاکستان جیسے ممالک کی عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ادھر امریکہ میں اوکلاہوما اور ٹیکسس کی ریاستوں کو شدید طوفانوں اور سیلاب کا سامنا ہے۔ ٹیکسس میں 4 روز سے جاری رہنے والی غیر معمولی شدید بارشوں کی وجہ سے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور اس وقت بھی سینکڑوں افراد ریسکیو کیے جانے کے منتظر ہیں۔ برطانوی سائنسی جریدے نیچر میں شائع ہونے والی ایک نئی رپورٹ کے مطابق اس صدی کے برس تک ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کی اوسط آمدنی کم ہو جائے گی۔ یہ رپورٹ جرمنی کے پوٹسڈیم انسٹیٹیوٹ فار کلائمیٹ امپیکٹ ریسرچ کی تحقیق پر مبنی ہے۔
فلپائن میں اس ہفتے اس وقت سکول بند کر دیے گئے اور طلباء اور اساتذہ کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا جب درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ گیا۔ جیسا کہ دنیا کے بہت سے علاقوں کو شدید موسم کا سامنا ہے، ایک نئی تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تغیرات کے عالمی اثرات کی وجہ سے 2050 تک دنیا کو سالانہ 30 کھرب 80 ارب ڈالر تک کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی اوسط آمدن میں 19% کی کمی واقع ہوگی۔ رپورٹ کے شریک مصنف میکسی ملینین کارٹس کا کہنا ہے یہ وہ نقصانات ہیں جو ہر صورت میں ہوں گے۔
ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اگلے 25 سے 30 سالوں میں کاربن کے مختلف سطح کے اخراج کی صورتوں میں معیشت پر اثرات یکساں ہوں گے، اس سے قطع نظر کہ ہم دنیا میں زیادہ اخراج دیکھیں یا کم۔
میکسی ملین کا کہنا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور خاص طور پر شدید درجہ حرارت کارکنوں کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتا ہے
اور پھر اس کا اثر کئی طرح کی صنعتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ اثرات خاص طور پر اس وقت زیادہ شدید ہوتے ہیں جب کارکن باہر کام کرتے ہیں، جیسے صنعت کاری کے شعبوں میں، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بلند درجہ حرارت سے زرعی پیداوار پر اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
اس تحقیق نے دنیا بھر کے 1600 سے زیادہ خطوں سے گزشتہ 40 سالوں کے ماحولیاتی اور اقتصادی اعداد و شمار کو دیکھا اور اسے مستقبل کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کے لیے سب سے کم ذمہ دار افراد کا سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔
گلوبل ساؤتھ کے ممالک وہ علاقے ہیں جو سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں اور جو مستقبل میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، اور اس کی عام وجہ یہ ہے کہ یہ علاقے پہلے سے زیادہ گرم ہیں۔
رپورٹ میں یہ نتیجہ عکس کیا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا معاشی نقصان سے کہیں زیادہ سستا ہوگا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 2050 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی لاگت ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے ہونے والے نقصان کا، جو کہ 30 کھرب 80 ارب ڈالر ہیں، صرف چھٹا حصہ ہوگی۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام اور فلپینز سمیت ایشیا کے کئی ملک پچھلے 10 روز سے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ گرمی کی اس لہر سے عام آدمی سے لے کر زندگی کا تقریباً ہر ہی شعبہ متاثر ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ خطے کے ماہرین گرمی کی اس لہر کو کلائمیٹ چینج سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ شدید گرمی عام آدمی کی زندگی کو کیسے متاثر کر رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ۔
بنگلہ دیش میں 10 روز سے زیادہ جاری رہنے والی گرمی کی لہر سے ہر عمر کا شخص پریشان نظر آیا۔ कई रोज तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्जा हरारत से पालतू जानवरों की इस मार्केट में बराए फरोख्त जानवरों और दुकानदारों समेत ढाका की सड़कों पर रिक्शा चलाने का काम करने वाले तक परेशान नजर आए।
ये नाकाबले बर्दाश्त गर्मी इंसानों की तरह से पालतू जानवरों को भी मुतासिर कर रही है। हम इन पर थोड़ी थोड़ी देर में पानी का स्प्रे कर रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स वाले मशरूबात दे रहे हैं और इनका ख्याल रखने के लिए दुकानें जितनी देर तक मुमकिन हो तकरीबन 16 घंटे तक खुली रख रहे हैं।
मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। हाँ, मौसम गर्मा में गर्मी होती है, लेकिन इसमें हवा चलती है और बारिश होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं।
फिलिपाइन में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। छोटे कारोबार मालकान के मुताबिक मुल्क में कई रोज तक जारी रहने वाली गैर मामूली गर्मी की लहर से उनकी आमदनी शदीद मुतासिर हुई है।
आप देख सकते हैं कि कोई खरीदारी नहीं कर रहा। कौन खरीदारी करेगा अगर तलबा नहीं है? वो तलबा जो स्कूल का सामान खरीदते हैं। हमें ज्यादा कमाई की तो तवक्को नहीं होती, लेकिन हम ज्यादा ना भी कमा पाए तो भी जब क्लासेस हो रही होती हैं तो कम से कम हमारी कमाई काफी होती है।
भारत के शहर कोलकाता में तामीराती शोबे से मुतलिक मजदूरों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्जा हरारत में भी मजदूरी जारी रखें।
जो मान लीजिए हम लोग अगर राहत नहीं मिलेगा तो हम लोग गर्मी में झेल नहीं पाएंगे। अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम लोग को पेमेंट तो कोई देंगे नहीं, तो मजबूरी तो हम लोग को भी है। मजबूरी है तो मान लीजिए उसके लिए तो हम लोग परिश्रम करना पड़ेगा।
थाईलैंड के साइंटिस्ट और समंदरी हयात और साहिली वसाइल के इदारे के एक ओहदेदार ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि दुनिया को ऐसे मौसमियाती पैटर्न के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए जब जमीन का माहौल इंसान के रहने के काबिल नहीं होगा।
क्लाइमेट चेंज के मॉडल पहले से ही दिखा रहे हैं कि हर साल औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है और हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन एल नीनो के बायस इस साल ये खत्ता खास तौर से ज्यादा गर्म होगा। जमीन के नाकाबिले रिहाइश होने वाला मौसमियाती पैटर्न आ रहा है। हम समझते हैं कि गर्म मौसम से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन हीट वेव और गर्म मौसम के तवील दौरानिए के बायस मेरे ख्याल से हमें यकीनी बनाना होगा कि आम लोग भी इसके खतरे से वाकिफ हों।
जनूब और जनूब मशरकी एशिया में जारी गर्मी की लहर को खित्ते में 3 दर्जन से जायद अमवात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और अभी सिर्फ बहार का मौसम है। माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि मौसम गर्मा तक और इसके दौरान मजीद गर्मी से गुंजान आबादी वाले इस खित्ते में मुआशी और जानी नुकसान बढ़ सकता है। आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के कड़े असरात की वजह से संगीन मौशी मसाइल का सामना है जिन पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर फौरी सरमायाकारी दरकार है और इसके अलावा सनती शोबे को माहौल दोस्त बनाने की भी ज़रूरत है। अक्वामे मुत्तहिदा के तजारत और तरक्की के इदारे UNCTAD ने इस साल के आगाज़ में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान को 2022 के सैलाब और बारिशों से $30 अरब का नुकसान हुआ जो कि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार के 8% के बराबर था। इन सैलाबों ने आलमी वबा की वजह से पहले से ही दबाव का शिकार मईशत को मजीद मुश्किल से दोचार किया और 2015 का $65 अरब का बैरूनी कर्ज गुज़िश्ता साल बढ़कर $130 अरब तक पहुंच गया। माहिरीन न सिर्फ 2022 के सैलाब को क्लाइमेट चेंज का एक असर करार दे चुके हैं बल्कि इसकी वजह से मुस्तकबिल में मजीद ऐसी कुदरती आफात के बारे में भी खबरदार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस में 1% से भी कम का जिम्मेदार है, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियां और कुदरती आफात हर तबके को मुतासर कर रही हैं, लेकिन मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मुकामी कम्युनिटीज बराह रास्त इन तब्दीलियों की जद में हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। चूंकि इससे पहले समन जो है वो ग्लेशियर्स के हवाले से रिपोर्ट कर चुकी हैं कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जिस तरह से एक इम्पैक्ट पूरे मुल्क में आया है और खासतौर पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ग्लेशियर्स उस वक्त बर्फ़ पड़ती है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जब ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन ज़्यादा होता है या बर्फ़ पड़ने के अगले 2 दिन के बाद भी جو درجہ حرارت ہے وہ اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ برف فوری پگھل جائے تو گلیشیئرس میں کانٹریبیوٹ نہیں کرتا, گلیشیئرس میں ایڈ آن نہیں کرتا. تو جب گلیشیئرس جو ہیں وہ ہر سال گرمیوں میں پگھل کے پورے ملک میں پانی کا جو بندوبست ہے وہ چلانے میں مددگار ہوتے ہیں, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ جب یہ بے موسم کی برف پڑ رہی ہے تو وہ کسی بھی طرح سے ملک میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے اس کو کم کرنے میں مددگار نہیں ہو رہی. سمن لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. حال ہی میں سمن آپ نے پاکستان کے پہاڑی سلسلوں میں کم برف پڑنے کے بارے میں رپورٹ کیا تھا, اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے گلیشیئرز والے علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بھی رپورٹنگ کی تھی. موسمیاتی تبدیلیوں سے ان علاقوں میں مقامی آبادیوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سمن آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی جی اسد, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو سال 2024 ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں غیر معمولی موسم کا مشاہدہ کرنا پڑ رہا ہے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ ہم جتنے بھی ہندوکش ہمالیائی ممالک ہیں جن میں بھارت آ جاتا ہے, نیپال ہے, ان سب میں ہی ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک تو جو برف باری تھی وہ دسمبر اور جنوری میں معمول کے مطابق ہو جایا کرتی تھی, لیکن سال 2023 کے واقع اور سال 2024 کے جو اوائل کے موسم سرما تھا اس میں ہمیں برف باری دیکھنے کو نہیں ملی. اور اسی وقت ہی جو ماہرین ہیں, ماہرین ماحولیات, ان کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو برف ہے اگر وہ معمول کے مطابق نہیں پڑ رہی تو جو ذخائر ہیں وہ تو موسم سرما میں جمع ہوتے ہیں, اور اگر وہ ذخائر ہی برف کے جمع نہیں ہوں گے اور ہم موسم گرما کے قریب جاتے جائیں گے تو کس طرح ہم برف کے جو ذخائر ہیں وہ جمع ہوں گے. اور اسی وقت ماہرین ماحولیات نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ سیلابی صورت حال ملک کے مختلف حصوں میں پیدا ہو سکتی ہے, جس کو ہم بعد میں آبزرو بھی کیا کہ فروری سے اپریل تک کے وہ مہینے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موسم بہار کے مہینے ہیں, اور اپریل اور مئی کے مہینوں میں لو چلتی تھی جو کہ ہماری جو زراعت کی فصل ہے, جو ہماری گندم کی فصل ہے اس کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی تھی, تو وہ لو نہ وہ لو پڑی اور نہ وہ گرمی کا موسم اتنا قریب آیا, اور اس بارشوں کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئیں, ہلاکتوں کا ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے حصے بہت سے ڈوبے بھی پانی میں, اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی, لوگوں کا مالی نقصان ہوا, تو یہ سب چیزیں بارشیں بھی معمول سے ہٹ کے بہت جلدی ہونا شروع ہو گئی اور برف باری بھی دیر سے پڑی, تو یہ تو شروع اس جنوری سے مئی تک کا جو بھی مہینہ چل رہا ہے 2024 کا, تو ہم نے غیر معمولی جو موسم ہے وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے نقصانات بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. ابھی تو
پورے ملک میں جو اس کا امپیکٹ آتا ہے, جو پورے ملک میں اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ ایک طرف, لیکن جو مقامی کمیونٹی سے جن سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, جن ایریاز کو آپ نے کور کیا, وہاں پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ان پہ کیا آ رہا ہے اس کا؟
ہمارا جو پانی کا اثر زیادہ جو حصہ ہے, جو ہماری زراعت پر, ہمارا جو کمیونٹیز آس پاس رہ رہی ہیں, نہ صرف آس پاس بلکہ جو دور دراز کے علاقوں میں بھی رہ رہی ہیں, سب کا زراعت پر جو انحصار کرتی ہیں, ان کو پانی کیسی چاہیے ہوتا ہے, وہ پانی ایک مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, نہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے نہ کم چاہیے ہوتا ہے. تو جب آپ کی برف باری ایک تو پڑی لیٹ, اور جب وہ پڑی اور اسے جمنے کا موقع نہیں ملا, اور وہ جو پانی جس اسپیڈ سے آیا اس نے جو فصلوں کو نقصان پہنچایا, اور نہ صرف فصلوں کو نقصان پہنچایا بلکہ وہ لوگ صرف وہاں پر کھیتی باڑی نہیں کرتے, وہ وہاں سے قریبی ایریاز میں رہتے بھی ہیں, اور ان کے گھروں کو جو نقصان پہنچا, تو مقامی طور پر تو انہیں اسی موسم میں ہجرت بھی کرنا پڑی. جو موسم ان کی کھیتی باڑی کا موسم تھا, ان کی سال بھر کی جمع پونجی, اپنے پاس اپنا روزگار جمع کرنے کا ایک موسم تھا, وہ تو ان کا سب کچھ بہا لے گیا, ان کے گھر بہا لے گیا.
تو مقامی کمیونٹی جو ہے وہ آپ کے خیال میں ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہی ہے اس سے؟ بہت شکریہ سمن, آپ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہی تھیں. ان کا لائیولی ہوڈ جو ہے مقامی کمیونٹی کا وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اس سے. گزشتہ ہفتے ہم کسانوں کو ان کی گندم کی قیمت ملنے اور کسانوں کی طرف سے ہونے والے احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے تھے, گندم کی خریداری کے اس تنازع میں ایک بڑا پہلو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بے موسمی بارش بھی تھا, جس سے گندم میں نمی کا تناسب زیادہ رہ جانے پر حکومت کسانوں کی گندم خریدنے سے ہچکچا رہی تھی. اگر حالیہ چند برسوں میں پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے, اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کے سب سے پسماندہ صوبے بلوچستان میں جہاں جانی نقصانات ہو رہے ہیں, وہیں زراعت کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے. کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری کی یہ رپورٹ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں.
ہنا اڑک کے ایک کسان عبداللہ فکر مند ہے کہ ان کی محنت رائیگاں جا رہی ہے. اس کی وجہ بے وقتی بارشیں ہیں جس سے بادام، سیب، خوبانی اور دیگر پھلوں کے درخت تباہ ہو گئے ہیں۔
یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے جلا باری ہوا ہے، سیب کو جو ہے نا اختو خراب کیا ہے نا، زردالو ہے، سنتروزا ہے، اس طرح بادام ہے، یہ تو مکمل ختم ہوئے ہیں، یہ تو بالکل نقصان ہے نا، باغات کا بھی بہت نقصان ہوا ہے۔
حالیہ دنوں میں موسم میں آنے والی اچانک تبدیلی نے عبداللہ خان کو چونکا دیا ہے۔
بچپن سے یہاں پہ باغبانی کر رہے ہیں نا، ہم نے تقریباً ایسے سیلاب دیکھا ہی نہیں ہے۔ پانچ چھ سال پہلے جو اس ٹائم تھا ہم لوگ بالکل پنکھے چلا رہے تھے کمروں میں، اس دفعہ جو ہے ابھی تک ہم لوگوں نے ہیٹرے بند نہیں کیا، بالکل اس طرح موسم ہم لوگوں نے زندگی بھر میں بھی نہیں دیکھا تھا۔
یہ مسئلہ صرف عبداللہ کا نہیں بلوچستان کے تقریباً ہر کسان کی یہی کہانی ہے۔
یہاں پہ ہم نے یہ سولر یہاں پہ لگایا تھا، ٹو ویل لگائے تھے، اور کیا نام ہے، بورنگ لگائے تھے، یہ سب پہ جب پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، تقریباً 25 لاکھ کا تقریباً انہوں نے میرا صرف سولر اور وہ کیا نام ہے بورنگ کا نقصان کرا دیا۔
پچھلے چند برسوں میں پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، اس صورتحال سے بلوچستان بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سال 2022 کے تباہ کن سیلاب سے صوبے میں 5,90,000 ایکڑ اراضی پر کڑی فصلوں کو نقصان پہنچا، اور رواں سال بھی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہیں۔
بلوچستان میں پچھلے سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی بارشیں تھیں جس سے انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا، اور اس کی تباہی کی وجہ سے ابھی تک میرا کسان خوشحال نہیں ہو سکا تھا، اپنے سسٹم کو وہ بھائل نہیں کر سکتا، اپنی زمینیں باد نہیں کر سکا تھا کہ دوبارہ بارشوں کا سسٹم شروع ہو گیا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ غیر متوقع اور زیادہ بارشیں خشک آب و ہوا والے صوبے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ بارشیں سیلاب کا باعث بنتی ہیں، جس سے انسانی ہلاکتوں کے علاوہ زراعت کا شعبہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔
وہ علاقے جن میں پہلے بارشیں کم ہوا کرتی تھی، اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شاید زیادہ ہوں، اور وہ علاقے جہاں پہ کہاں بارش زیادہ تھی وہ کم ہو، یہ ڈفرینس آ سکتا ہے کچھ علاقوں میں۔ اگر ہم کوئٹہ کی ایگزامپل لے لیں، ایک تو موسم آگے چلے گئے، جو بہار کا موسم ہم سمجھتے تھے کہ 15 فروری سے شروع ہوتا ہے، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اپریل میں آ کے، تو موسم کے آگے جانے سے یہ اس کے اثرات نیگیٹو پڑ رہے ہیں۔
صوبائی حکومت مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے پر کام کر رہی ہے۔
ابتدائی دن ہے حکومت کے، اب اس کے لیے ایک پالیسی فریم ہونی ہے کلائمیٹ چینج کے لیے، اور وہ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ جب لائزون ہوگا، اور اس کے بعد وہ پالیسی سامنے آئے گی کہ سی ایم صاحب کے ذہن میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا چیز ہیں۔ چونکہ ایک انیشیل اسٹیٹمنٹ انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، تو میرا خیال ہے کلائمیٹ چینج کے لیے پالیسی آئے گی، لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔
عبداللہ خان کو تشویش ہے کہ وہ اب اپنے تباہ شدہ باغ کو دوبارہ اس قابل بنائیں کہ اس کے درخت پھل دینے کے قابل ہوں، اس میں تقریباً ایک دہائی کا عرصہ لگ سکتا ہے۔
یہ جب ہم لوگوں جو جتنے درخت لے گئے، یہ جب واپس اس کو لگائیں گے، پھر اس کو جو تقریباً 6-7 سال کے بعد فصل شروع کرے گا، فصل کے بعد پھر 2-3 سال میں صحیح ہوئے گا، جب بڑا ہوئے گا تقریباً 12-15 سال اس میں لگے گا۔
عبداللہ خان اور ان جیسے دیگر کاشتکاروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ بے وقتی بارشوں سے ہونے والے ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، جبکہ ماحولیات کے ماہرین نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ترجیحاتی بنیادوں پر پالیسی کا اعلان کرے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری نے، ان سے پاکستانی معیشت پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیری، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان کو بہت سے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے معیشت پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ کتنا اہم ہے اور کتنا اس کا کوانٹم کیا ہے؟
جی، سب سے پہلے تو ایگریکلچر، جس پہ آپ اپنے اس پیکج پہ بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں کیا، یا بہت زیادہ پانی ہونا یا پانی کا بالکل نہ ہونا۔ بہت زیادہ ہوگا تو سیلاب آ جائے گا، بالکل نہیں ہوگا تو ڈراؤٹ آ جائے گا۔ درجہ حرارت جو ہے بہت ہائی ہو جانا یا بہت لو ہو جانا، اور انپرڈکٹیبلٹی کہ اس میں آپ پرڈکٹ نہیں کر پائیں گے کہ کس مہینے میں کس طرح کا موسم ہوگا، اور یہ سب سے پہلے جو اس میں افیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری ایگریکلچر افیکٹ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جو فصلیں ہیں वो मैकेनिकल प्रोडक्शन नहीं कि आप मशीनरी को बंद कर दें और फिर उसको स्विच ऑन कर दें जब मौसम जो है वो मुवाफक हो। तो पहली चीज जो है, और हमने जो सैलाब देखे 2022 के, जिसने कि हमारी कपास की 50% से ज्यादा प्रोडक्शन जो थी यील्ड उसको मुतासर किया, जो गंदम स्टोर थी खड़ी उसको मुतासर किया, लोगों के जरिए रोजगार को मुतासर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। तो अब ये सारा डायरेक्टली इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है। 2022 में हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो नेगेटिव में रहे, पाकिस्तान जो था वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे नहीं कर पाया, कॉटन जो है वो उल्टा इम्पोर्ट करना पड़ी, गंदम का एक बहरान आया जिसकी वजह से आटे की कीमतों में जो है वो शदीद इजाफा हुआ। उसके साथ साथ जो लोगों के जमाशुदा पूंजी थी, उनकी जो फसलें थी, उनके जो मकान है, दुकान, वो बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। और हुकूमत जो है, हुकूमत के पास ये नौबत आ गई कि उसके प्रायोरिटाइज करना पड़ा कि क्या इस वक्त अब सैलाब जदगान को रिहैबिलिटेट करना है या बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इन्वेस्ट करना है। और जीडीपी जो थी, जीडीपी पे की जो नमू थी वो माइनस में रही। तो अब जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं वो बाकी चीज़ों पे तो असरअंदाज होती हैं, लेकिन इन तमाम का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है वो ये आता है कि वो हुकूमत जिसके पास पहले से ही जो अखराजात ज़्यादा है, आमदनी कम है, और उसको देखना पड़ता है कि अखराजात को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करे, वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में उसको क्लाइमेट चेंज के साथ जो नीचर रिएक्शन है और जो डे टू डे उसके रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रायोरिटी देना पड़ती है। और वो
क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना इस हवाले से मुश्किल रहती है, मुख्तलिफ हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन इस हवाले से भी सुन चुके। अकवामे मुत्तहिदा का ये कहना है डॉक्टर लहरी कि पाकिस्तान माहौल दोस्त सनअतों की तरफ जाए। पाकिस्तान ने हालिया कुछ सालों में चीन की मदद से कोयले से पैदा करने वाले प्लांट्स भी लगाए, बिजली पैदा करने वाले। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क से ये तवक्को करना कि वो माहौल दोस्त सनअतें लगाए कितना हकीकत पसंदाना है?
देखिए, उसके लिए एक जार्गन इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो माहौलियात की नेगोशिएशन है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, यानी हम एनर्जी ट्रांजिशन तमाम दुनिया करना चाह रही है फॉसिल फ्यूल से साफ इंडस्ट्रीज की तरफ, लेकिन उसमें एक ट्रांजिशन की जो कॉस्ट है वो जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर नहीं पड़नी चाहिए। चूंकि अगर हम पूरी दुनिया में अपना हिस्टोरिकल मिशन देखें जिसकी वजह से आज माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, तो हमारे जैसे ममालिक जो हैं उनका तो किरदार उसमें ना होने के बराबर है। और उस पर अगर हमें और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको एक ही सफ में ला के कहा जाए कि अपनी एनर्जी और अपनी इंडस्ट्री जो है उसको एकदम से क्लीन और ग्रीन कर लें, तो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि उसकी ट्रांजिशन की कास्ट जो है वो बेयर ना करे। और इसमें ऑलरेडी बैन अल-अक़वामी प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ग्लास्को में जो COP26 हुई 2 साल पहले उसमें हमने देखा कि एक इंडोनेशिया के साथ मुआहदा हुआ और इंडोनेशिया के साथ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे बात हुई, साउथ अफ्रीका के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे बात हुई, इसी तरह और ममालिक जो हैं उनको EU और US जो है वो बायलैटरली जो है उनको इस ट्रांजिशन की टेक्निकल सपोर्ट, इसकी कॉस्ट जो है वो फ्राहम करते हैं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कमिटेड है ग्रीन एनर्जी पे जाने के लिए और वेलकम करेगा।
तो पाकिस्तान को भी आप इसी तरह के समझते हैं कि पैकेज मिलना चाहिए। डॉक्टर लहरी, लास्ट पे एक मिनट है, क्विकली एक चीज चाहूंगा वो आप उसको भी एड्रेस करते चले। आलमी इदारों और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इमदाद दी जाती है, क्या वो काफी है आपके ख्याल में, और क्या इस तरह के इकदाम किसी लॉन्ग टर्म हल में मददगार हो सकते हैं?
बिल्कुल ना काफी है। सैलाब के बाद जो जिनेवा प्लेजेस हुई, $9 बिलियन की प्लेजेस थी, अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ उसमें से $1 बिलियन मिला है, $8 बिलियन जो है वो कहीं हवा में मुअल्लक रह गए। अब हमारा मुतालबा यह है कि ये जो माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में इमदादी पैकेज या जो सपोर्ट या टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है उसको IMF वर्ल्ड बैंक के लोन्स के तौर पर डील ना किया जाए। यह इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आपको फौरी तौर पर हेल्प चाहिए। ये बिल्कुल वही नौबादियाती जो है वो कानून है जो पाकिस्तान और बाकी इंडिया वगैरह में है कि आप एक्सीडेंट में किसी पेशेंट को लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में और वो कहते हैं कि जिसकी FIR कटेगी किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए, और तब तक खुदा खास्ता मरीज जो है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है।
तो आप समझते हैं कि फौरी तौर पे उसको सोल्यूशन और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा मसाइल को, और फंड्स बहुत जो है दिए जा रहे हैं बहुत कम है वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद लहरी, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ.
دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھا گئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کھا گئی لکنه کې دوه غوستا تاسو د یوې پانا پانس یو په خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
غاښنا تلویزیون د نشپې د خبرونو سرټکی د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمشريزه پریکړلیک په دې پریکړلیک کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو او د افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار د حقونو پر اړتیا ټینګار شوی دی. د غزې په رفح ښار کې د پوځي عملیاتو چمتووالی، اسرایلی پوځیان په رفح ښار کې د برید لپاره تیاری نیسي خو فلسطینیان پوښتي چې د 1.5 میلیون وګړو په شمیر بې ځایه شوي خلک چیرې لاړ شي. او د هاکی ملي لوبډلې د یو لوبغاړي د ژوند کیسه. د افغانستان د هاکی ملي ټیم یو غړی چې په څو نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی هم دی اوس په خوست کې بنجاره ټوکی پلوري. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د وی ولسمنیټه او د 2023 کال د می میاشتې شپږمه زه خایسته سعادت لامېم. د اسلامي هیوادونو د سرمشریزه په پریکړه لیکې د افغانستان په تړاو مهمې سپارښتنې د خبرونه قدرمن میلمه د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي فضل هادي وزین صاحب سره ارزو. زموږ همکار احمد الله ارچوال به په امریکایي پوهنتونونو کې د غزې په ملاتړ د لاریونونو اوسنۍ حال راکړي. وزین صاحب او ارچوال صاحب له تاسو نه مننه کوم. ما سره ووسیږئ. هیله ده قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی له طالبانو د ټول شموله حکومت جوړېدو او د میرمنو حقونو خوندیتوب غوښتنه وکړه. د اسلامي همکارۍ سازمان د ګامبیا په پلازمینه کې د خپل 15 سرمشریزه پریکړه لیک په یو برخه کې د افغانستان سره د مرستو سربیره د میرمنو او نجونو زده کړو او کار پر حقونو هم ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت یو ویان په مشرۍ سره یو پلاوی له افغانستانه د اسلامي همکارۍ سازمان په دغه سرمشریزه کې ګډون کړی دی.
د اسلامي همکارۍ سازمان د 15 سرمشریزي دوه ورځې غونډه د یو پریکړلیک په خبرولو سره د ګامبیا په پلازمینه کې پایته رسیدلې. په دغه پریکړلیک کې د فلسطین او نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې میرمنو ته د حقونو په ورکړې او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار شوی.
افغانستان کې د مقاماتو څخه یعنی د طالبانو څخه غوښتنه کیږي چې د دوامدار ثبات او د بشري حقوقو د ساتنې لپاره په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د اساسي حقوقو په برخه کې د ټول شموله حکومتداري لالارې ګامونه پورته کړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې پریکړه کې د طالبانو سره د تعامل په دوام سربیره د افغانانو د کړاوونو د کمیدو لپاره هغوی سره د بشري مرستو په برابرولو باندې هم ټینګار شوی دی. دغه سازمان د حاکمو چارواکو په نوم له طالبانو غوښتنه کړې چې ډاډ ورکړي ترڅو افغانستان خاوره د تروریزم پر ځالو بدل نه شي.
کانفرنس په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت سره مبارزه او د ډاډ ترلاسه کول چې دغه هیواد خاوره په هیڅ بڼه د ترګرو ډلو او یا شبکو له خوا د خوندي پناه ځایونو په توګه ونه کارول شي په دې باندې هم ټینګار کیږي. هغه غواخونه چې له افغانستان څخه راولاړيږي باید ورته حل لاره ولټول شي.
ځینې سیاسي فعالان او دینی عالمان طالبانو ته د اسلامي همکارۍ سازمان سپارښتنې بی ګټي بولي.
په تیرو 16 کلونو کې او آی سی او د نړۍ اسلامي هیوادونو علما کرامو بار بار په طالبانو باندې دا غږ وکړ چې د تونلاري څخه لاس واخلي او د اعتدال نارمل ژوند ته طالبان راستانه شي. خو طالبانو هیڅ وخت دغه علما او د او آی سی خبرو ته کوم ارزښت نه درکړی. په دغه تیر میاشت کې د اسلامي ټولنې مشر شیخ محمد بن عبدالکریم ال عیسا وویل چې طالبان د اسلامي نړۍ باور ورستر بلې د لاس اور کوي، د خود سره توپیری چلند کوي او دا توپیری چلند په اسلام کې جای نه لري. د طالبانو سیاست په جنسیتي توپیر ولاړ سیاست ده.
د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو د 15مې سرمشریزي پریکړه لیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه سرمشریزي په غونډه کې دغه وزارت ویاند او د نړیوالو ټولنې د برخې مشر عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې تړاو د اسلامي هیوادونو د سرمشریزي په پریکړه لیک کې په افغانستان کې وضعیت څه ډول ورزول شو او اوسنۍ چارواکو ته پکې سپارښتنې څه دي، همدا مهمه پوښتنه بعد خبرونه قدرمن میلمه د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین صاحب تاسو ته جواب کوي. وزین صاحب، ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د تروریسم سره د مبارزې بشري حقوقو د ملاتړ ترڅنګ ویل شوی چې په افغانستان کې تل پاتې سوله یوازې د یو پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت په جوړېدو تضمینېدای شي. وزین صاحب، اسلامي هیوادونو سره ستاسو په نظر د طالبانو د اړیکو په پراخولو کې د دې سپارښتنو منل څومره مهم بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان د اسلامي همکاري او د سازمان یا وای سی مؤسس غړی دی. د افغانستان د اول د افغانستان په عضویت لري لیتوب لري او دغه متاسفانه د افغانستان عضویت غړیتوب په کانفرنس کې تعلیق د تعلیق په حالت کې وي او د افغانستان د سرمشریز د کانفرنس کې او د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې متاسفانه د افغانستان ګډون نه درلود. حیات د ناظر په توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا پکې شرکت کړی و. دغه اعلامیه کې چې دغه ته پرون صادر شو د سرور دشمادی لري چې په دهن نسم او شلم ماده د افغانستان په اړه د موضوعات لري. دې اعلامیه کې سلور ټکي مهم دي. یو پکې هغه یو څه تمنیات او روزګان دي د اسلامي نړۍ په حمایت کې چې د افغانستان د سوله ییز پاسپورت پر مختلل افغانستان نه چې ټول افغانان د پاره په کیجای هغه د حمایت کې دوه خبر دي. واخونو خبر ورکړي افغانستان نن سبا د توریزم، امنیت، مخدره مواد او د دې ځینی نجات پرست دلو او همداسې نور مشکلاتو سره ګواخونو سره مخامخ دي چې دې سره باید مقابله وشي. دریمه خبرې به کې دا و چې دا اندېښنه خود لري په دغه د شلم مملکت چې په افغانستان کې د اندېښنه کې چې د بشري حقوقو یا ټول افغانانو لپاره په
خپل کې عزت او فیلم باندې وزین سي خوکوي منی اسلامي هیوادونو د افغان خزو جنو د حق په ارزښت هم ټینګار کوي. په دې لام یکم راغلي دی وای جنو ته د تعلیم، میرمنو ته د کار حق باید خوندي وسی. نو بیا طالبانو ته د اسلامي نړۍ د سپارښتنې پر ځای د خپل هغه مشر او امر چې لیدلې هم نه دی، لڅه لحاظ تاسو په نظر دومره ارزښت لري؟
دا ګورم دا فرصت او بل فرصت دي چې کېدای شي اسلامي امارات دا فرصت بیا الله سور کوي. دا د نیکنتی پیغام د اسلامي امارات ته او طالبانو ته. اما متاسفانه اوس پورې د شوی چې یوازې د اسلامي امارات د طالبانو حکومت خبرې کوي او عادت تر تکرار کوي چې موږ نړۍ سره اسلامي امارات سره د ښه او د حقوقتون کې په عمل کې دوی یو قدم اخوته نه ځي صرف خبر باندې اتفاق یې بل مشکل دا ده چې اسلامي امارات امیر المؤمنین محترم مولوی هبت الله اخندزاده هغه په خندار کې تشریف لري او سره د دې چې کابل د افغانستان پلازمینه رسمي او تاریخي پلازمینه ده، دې د کابل ته ناراضي اول ته مخاطر خلک نشي لیدل او ملاقاتونه نشي کولای خلک سره نه کوي. اصلا عام محافل او تغنا حاضرېږي. دغه حکومت چې کابل کې د اداره دادي هم د هیواد ورزنه چارې پر مخ بیاي او د صلاحيت بیا کم صلاحيت بیا کو بزین مسائل د صلاحیت اداره ده. ورته کوم کوم چې دا فرصت یو د فرصتونو یو پر لفسیل لاس زی اسلامي امارات طالبان متاسفانه په ګنبس کې دي. دو یو قدم هم دغه د دې وختونو ته توجه ته نه ورکی. هم دغه وختونه چې دي ټول د افغانستان د ملت وختونه په کې دي. دا چې وختونه دي ولو وختونه دا د افغانستان د ملت په څنګه کې هغه د شریعت حقوقونو د عزت خزو هغه د انجنونو حقوق دي هغه نور مسؤل ګرځول شوی حکومت دي دا ټول د افغانستان د ملت غوښتنې دي مخکې د دوه ایسي غوښتنې مخکې د چي نه وړ غوښتنې اسلامي مراد په
پخوا کې زموږ سره بالکل ډیر معذرت غواړم وزین صاحب تاسو خبره مونی ولا ما سره دوه نور مهمه پښتنې هم شته چې غواړم تاسو جواب تر لاسه کوم په اسلامي هیوادونو باندې د غزې سره د بشپړ ملاتړ د نه خودلو نیوکه هم کیږي تاسو ارزونه څه ده الته یو بشري ناورین روان دی اوس د لا نور پوځي عملیاتو چمتووالی هم ورته نیول کیږي
کتن په دې کې چې کوم مثلا کې په ډیریجن په د اسرائیل غزه باندې د اسرائیل د جنگ په ډول کې نه و د اسلامي نړۍ په څیر د بلکې ټول نړۍ او نړۍ یعنی دا ټول کې نړۍ ولا ټول نه کې پاتره غلي متاسفانه په وشته مو پیټه کې مدرسه وحشت ته تاثیر کیږي پر بل تاثیر کیږي البته خلک مشل کیږي ډیرې پکې ماشومان او خزه دي اوس رفاف باندې د اسرائیل عملیات دا سره دې چې دا بل ملي ولاهای کې بین المللي عدالت محکمه اسرائیل باندې پریکړه کړې هغه باندې د جنایت د بشري جرمونو په تور ترن کړې دي متاسفانه د هغه محکمه چې ټولو وړه محکمه ته پنهي وړای کې هغه هم تطبیقيږي اوس په دې مسله کې ټول اسلامي نړۍ په تر غلي یعنی بشريت کې په پته راغلي په دغه خوخي خبره ده چې آزاد نړۍ کې په دې پنځونو کې خاص په باندې
طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې یو کمیسیون جوړ کړی چې د حقوقو او شریعتو د استادانو نه ازموین اخلي دا اقدام څنګه ارزوي موخه یې څه ده په اصل کې او آیا غړي د دې کار غوړه ظرفیت هم لري چې دا کار وکړي
دا یو ذات خندا خبره ده متاسفانه بل خانه د جرا خبره ده یو خانه د ټول قوانين قانون سره مخالف قانون سره مخالف لوایح سره مخالف او دا د ماورای قانون د اقدام دي چې د فنه وزیر د افغانستان په تاریخ کې ساره نه لري بلکې د پرړی کم کې د ساره نه لري ځکه چې هغه استادان چې هغه ډاکټرګان لري هغه ماستریګان لري پوهان دي پوهنوال دي یعنی په دیش کاله سرویخ کاله پیزدش کاله شل کاله پیزلس کاله دوی تدریس کړي سلګونو زرګونو شاګردان روزلي مؤتلفات لري آثار لري ملشي خلک دي متاسفانه اوس دي دوی یو کمیسون چې هغه دري او مولوی صاحبان دي دوی په کې اصل شاګردان دي هم د اوس یو په کې افغان پانتون کې ترا شاګرد د خپلیت به مقابل پانتون کې دي اداره دي د عامه ادارې شاګرد محصول دي اوس شاګردان راځي د استادان نمچان اخلي دا یو خوشینه کوم درته خبره کوم دا چې دا کمیسون
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه فضل هادي وزین صاحب د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی وزین صاحب تل سرلوړی او کامیاب اوسئ ډیر زیاته مننه تاسو د مهربانۍ نه صاحب نړیوالو مسایل ته چرشو د اسرایل پاوز له خلکو غوښتي چې د رفاعت له خارڅ خووزي دوی غواړي چې په رفاعت کې زمکني عملیات پیل کړي دا اقدام د اوربند لپاره د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر په شمول د نړیوالو منځګړو حسې له خند او ځان سره مخامخ کړي دي د رفاعت اوسیدونکو وایي چې دوی بل ځای ته د تللو وس او توان هم نه لري
نګدې یو اشاریه څلور میلیونه فلسطینیانو چې تر نیمایي زیاته برخه د غزي اوسیدونکو دي په رفا او ورسیر وسیمو کې پناه اخیسته ده د اسرایلو د پاوزیو وایان ویلی چې دوی سلزرو کسانو ته امر کړی چې د خار پریک دي او د مواسی په نوم امن سیمه ته پناه یوسي د رافی د خار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ یو لړ معلوماتي پاڼه تر لاسه کړې چې پکې د خلکو د وټلو او امنو بشري زونونو ته د تللو سپارښتنه شوی و
زه چیرې لاړ شم زه خو پیسې او نور څه هم نه لرم زه او ما سره مې ماشومان ډیر ستړي شوی یو زه چیرې لاړ شم چیرې ژوند سخت دی او مونږ ته د رافی خار اوسیدونکو هم په خ نظر و نه کتل
د اسرایل تازه اعلان د اوربان لپاره د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر په شمول د نړیوالو منځګړو حادثې لخند او ځان سره مخامخ کړي دي حماس او قطر خبرداري ورکړه چې پر رفا یرغلبه مذاکرات زیانمن کړي د اسرائیل نګدې ملګری امریکا په وار وار د تلبیب نغوختی چې د عملیاتونو ډډه وکړي، ځکه چې د واشنگټن په باور د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره معتبر پلان شتون نه لري.
احنا شعب اليوم ما في الا الله.
مونږ اوس داسې خلک یو چې یوازې خدای لرو، نور نو مونږ کوم سرپناه خواړه او به نور شای نه لرو. مونږ سره د اسرائیل پاوز او نړیوال ټولنې ژمنه کړې و چې رافه به خوندي وي، خو له بده مرغه دوی مونږ ته د تخلي خبر راکړو.
اسرائیل رفح د حماس آخري سنگر بولی او ټینګار کوي چې حماس ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې په دغه خار باندې ځمکني عملیات وشي.
غزه کې خدای داسې ځای نه دی پریښی چې امن وي. دوی اړ کړلو چې غزه پریږدو، ځکه چې رفح امن ده، اما دا هم په ناامن دی بدله شوه.
د اوربند لپاره د امریکا، مصر او قطر د حادثو سره سره د اسرائیل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو تیر اونۍ یو ځل بیا وویل چې پاوځي د اوربند معاملې پښتون یا نشتون کې پر رفح یرغل کوي، څو خپل مقصد ته چې د حماس ختمول دی ورسیږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې تر خبرونو ته دوام ورکوي. د اردن پاچا دویم عبد الله واشنگتن ته راغلی. د دې سره هم مهاله د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره هم روانې دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه د خپل همکار احمد الله ارچوال صاحب څخه چې دا مهال را سره په استودیو کې تشریف لري نور معلومات اخلم. ارچوال صاحب، ستړي مشي. د اردن پاچا د سفر مخدسه ده او د امریکا په پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ د مظاهرو وروستي حال څه وایي تر اوسه؟
ډیر مننه خاسته جانینن. د اردن بادشاہ دویم عبدالله د امریکا پلازمین واشنگتن ډی سی ته راغله. اټکل دا دی چې دا به د امریکا د ولسمشر سنن د غرمنۍ پر مهال د غزې د حالاتو په اړه خبري وکړي. اردن لڅمو دی راهیسي د غزې لپاره د بشری مرستو دراجل بول او د فلسطینی شخړې د اواري لپاره د وګد محل حل د مونډلو هڅې کوي. د دې سره هم مهاله لا هم د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ د محصلینو احتجاجونه روان دي. سره له دې چې په زونو پوهنتونونو کې د او احتجاج کوونکو محصلینو خیمه شته شوی، بیا هم د فلسطینانو ملاتړی محصلین خپل دریز نه بدلوي. په دې اړه ما یو راپور جوړ کړی دی چې په شریکه به واورو.
پولیسو د تیر شنبه پر ورځ د ورجینیا په پوهنتون کې لشلو زیات احتجاج کوونکو ونیول او د دوی خیمه په زور لری کړی. خدا سخکاری چې د چلند د مظاهره کوونکو هوډ نوی کمزورې کړي. د سه شنبه پر ورځ وروسته له هغه چې پولیسو د نیویارک د کولمبیا پوهنتون لانګړ څخه مظاهره کوونکو محصلین وویشتل، د نیویارک خاروال اریک اډمز د ای بی سی ټلویزیون د دې اونۍ په خبرونه کې راڅرګر شو. نو موري وویل چې د قانون پلي کوونکو ادارې به د محصلینو د فراغت د غونډو پر مهال په پوهنتونونو کې نظم یقیني کړي.
موږ خپل دنده تر سره کړو او که ادارې وغواړي چې خپل محصلین فارغ کړي او محصلین د خپل کورنیو سره خپل لمانځنه تر سره کړي، موږ به یقیني کړو چې دوی د کار په پوره امن فضا کې تر سره کړي.
د امریکا ولسمشر د تیرې پنځشنبه پر ورځ احتجاج کوونکو ته مخاطب شو. د نوموړي د ټاکنیزو سیالیو یو مشر میچ لانډریو د یکشنبه پر ورځ د سی این این د ملت په خطاب پروګرام کې د ولسمشر بایدن اصلي پیغام وړاندې کړ.
ټول خلک د احتجاج کولو حق لري، خو دوی باید سولیز احتجاج وکړي. که دوی له تاوتریخوالي ډک احتجاج کوي، دوی باید دغه ډول احتجاج پای ته ورسوي. د دغه کار لپاره اجازه نشته. د يهودیت پر خلاف د کرکی لپاره ځای نشته، د اسلام څخه د کرکی لپاره ځای نشته.
بلخوا د جمهوریت غوښتونکو ګوند احتمالي نومان ډانلډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ د فلسطینیانو په ملاتړ په احتجاج کوونکو باندې یو ځل بیا نیوکه وکړه. نو موري د رښتیا په نوم په خپل ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې بایدن د دغه خطرناکو احتجاجونو اصلي لامل دی. شنون کې وایي دا د ټرمپ لخوا د بیا ځلې ټاکل کېدو لپاره د نو موري د هڅو یو برخه ده.
And he wants them to stop. He wants
نو موړې د محصلینو په ګډون د احتجاج کوونکو نیول کېدل او د پوهنتونونو له احاطو څخه د هغوی لرې کېدل غواړي. خدای پر دې نه پوهېږي او یا دا چې نه غواړي وې مني چې ولسمشر پر دغه کار کم مخامخ کنټرول لري.
little direct control over any of this.
حکومت محصلین احتجاجونو ته دوام ورکړي. دا چاره به د نوامبر میاشت کې په ولسمشریزو ټاکنو اغیزه ولري.
زمانه نظر احتجاج کوونکو عموما د ډانلډ ټرمپ سره خکوي ځکه دوی د نوموړي د لوی شمیر ملاتړو د نظریاتو مخالف دي. د دې زیات امکان شته چې د دوی لوی شمیر به په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو د دې سره هم مهاله دوی به د ځوانانو او په ځانګړي ډول د هغو چې له ډیموکراتانو ولسمشر بایدن څخه ملاتړ کوي ترمنځ رایه ورکول راکم کړي.
تماده چې د هالوکاست په میوزیم کې د خبرو پر مهال به د سه‌شنبه پر ورځ ولسمشر بایدن د يهودیت پر خلاف د کرکې سره د مبارزې په اړه خبري وکړي. د پخوانی ولسمشر ترامپ اونۍ به هم بوختوي. د به د خپل جرمي تورونو لامل په نیویارک خپل محاکمه او د می پر ولسمه په نیوجرسي ایالت کې د خپل ټاکنیس کمپاین د پیل په چارو کې بوختوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او هم نور نړیوال خبرونه. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او لوړپوړو اسرایلی چارواکو نن د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د یاد واشیم په موزیم کې د هولوکاست قربانیانو یاد ته د درناوي د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړ. نتنیاهو او لوړپوړو چارواکو په ټول هیواد کې په داسې حال کې د دوو دقیقو لپاره چوپتیا غوره کړه چې د خطر زنګ هم پخ کېدو. په ټول اسرایل کې دغه زنګ د اوریدلو سره خلک چوپ درېدلی وو او موټر چلوونکي کو د خپل موټر څخه د دې د پاره راوتل او سرونه یې د درناوي په پا ټیټ نیولی وو څو د نازی جرمنانو په وخت د يهوديانو ډلې زه وژنه وغندي او قربانيانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. بل پلو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپای اتحادیه د کمیسیون مشر اروسولا وان دیر لاین د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه وغوښتل چې د چین لخوا د متوازن تجارت داد ورکړي. ښاغلی ماکرون به په چین باندې د اوکراین د مسلې په تړاو هم فشار راوړي. سو چین روسیې سره د هغو توکو سوداګریزي چارې هم محدودې کړي چې روسیه ترې د اوکراین په وړاندې جګړې کې ګټه اخلي. دا په 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جی پینګ لومړنی سفر دی چې د چین او غربي نړۍ ترمنځ د سوداګرۍ چارې هم خورا کړکېچنې شوې دي. بل پلو د بی پولي خبريالانو د سازمان غړو نن په پاریس کې فرانسې ته د چین د ولسمشر شی جی پینګ د سفر په ضد لاریون وکړ. دوی ویل چې د شی حکومت سره اوس هم 119 ژورنالیستان زنداني دي. او په دې برسیره د کډوالو د لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنولو بهیر چټک او زیات شوی دی. دغه سازمان وایي چې د روان میلادي کال د اپریل لا 18 تر 18 نیټې پورې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته په مجموعي توګه 4201 نیم کډوال افغانستان ته استول شوې. آی او ایم دا تازه اونیز رپورت د یکشنبه په ورځ ناوختي خپور کړ او وایي له دې شمیرې څخه شاوخوا 3000 زره له ایران څخه او 2000 زره د پاکستان څخه افغانستان ته بیرته استول شوې. تر دې اخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د هغه نوروسته چې د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د هغه د نیول کېدو په اعتراض کې په پوزي ودانه یو بریډ وکړ په سیاسي توګه د خلکو ځپل زیات شوې دي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبريالې سره زمان د رپورت پښتو ژباړه وګورئ.
فهمیده فاروق د تیر میاشتې اپریل په اخر کې د پاکستان ستري محکمې ته د تګ لپاره په ساتورو سفر وکړ ځکه د هغه زوی فهیم حیدر د شاوخوا یو کال راهیسې په پوزي زندان کې دی.
دا ډیر سخت وخت دی. زه نشم ویلې یوازې مونږ پوهیږو چې دا کالم څنګه تیر کړی دی.
هیدر په هغه سلو ملکیانو کې شامل دی چې په پوزي محکمو کې محاکمه شوې دي. دوی د هغې نه وروسته ونیول شول چې د می په نامه د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو د هغه د نیول کېدو په اعتراض کې په پوزي ملکیتونو بریدونه وکړل. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یوې 15 کسیزه قاضیانو اعلی محکمې د ملکي وګړو پوزي محاکمه بنده او دا اقدام غیر قانوني وبلو خو حکومت سمدستي د دې پرېکړې ضد عریضه وکړه او د دسمبر په میاشت کې شپږ کسیزه قضایا پلاوی د پوزي محاکمو د بیا پیلولو اجازه ورکړه.
مې اس فیلینګ کې سات
زداز غمم او پدې احساس سره عدالتونو تنظیم چې په پاکستان کې قانون او اساسي قانون به ارزښت شوي دي
ایرلیونت او چکه.
د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر حارث خلیق وای پوزي محاکمه د تیر کال د مئی میاشتې راهیسې په سیاسي توګه د خلکو د ځپل کېدو یو بیلګ ده.
د مې د نه همې نیټې په نتیجه کې پوز د سیاست او د پریکړو کولو قدرت بیرته ترلاسه کړ.
په خوانې لومړی وزیر عمران خان د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې په زندان کې ده. هغه په ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي. په پاکستان کې پرسنل کې د هغه د نوم په ویلو بندیز ده. په پاکستان کې د رسنیو د سارنې یو اداره فریډم نت ورک وای چې د فروری په میاشت کې په ایکس شبکې بندیز د محدودیتونو زیاتې دل خای د ځین خبريالانو د چارواکو د بدنامولو په تور تحقیقات روان دي.
میډیا از ټوټلی ناو باک ډاون.
رسنۍ اوس په بشپړه توګه سانسور کیږي. په پاکستان کې سانسور وو خو په دې کې نه وو.
سانسورشپ په پاکستان وډ ناټ اف دیس لیول.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د فروری د پارلماني انتخاباتو وروسته چې د عمران خان ګوند پکې د بینظمۍ او شکایت وکړو د امنیت د ساتلو لپاره ایکس بند کو. د اپریل په لومړیو کې د پاکستان پوز شل تنه هغه کسان خوش کړل چې تر یو کال پورې په بند محکوم شوی وو، خو د هغه نور کسانو برخلیک ناصرګند دی چې لا اوس هم په پوزي توقف کې دي. پلسکونو کورنۍ لا هم د خپل عزیزانو د علني محاکمه لپاره مبارزه کوي چې یو کال د مخنیول شوی او په پوزي توقف کې دي. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، په افغانستان کې د هاکی ملي لوبډلې د یو لوبغاړي د ژوند کیسه در اورو چې اوس په خوست کې بنجاره توکي خرڅوي. همدارنګه لیاده مو واسي چې د دې خبرونې نه وروسته د ری خبرونه ده او د ری خبرونې نه پس مونږه رادیوي خبرونې لرو چې د تلویزیون او ساتلایت لارې خبريږي. په دې خبرونه کې زموږ مهمه خبرونه د روکو راست او یا هم سپینه خبره خبرونه ده چې تاسو لیدو او اوریدو ترابولو. خو لمړی لنډه دم اخلو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. او اوس د ژمنی سره سم راځي افغانستان کې د هاکی د ملي لوبډلې د یو لوبغاړي د ژوند کیسه ووروچې په خوست کې په یو لاسګاړي کې بنجاره خرڅوي. دغه لوبغاړي په څو نړیوالو لوبو کې هم برخه اخیستې و، خو وایي چې د پیسو د نشټون لامل په دوو نړیوالو لوبو کې برخه نه ده اخیستې.
د افغانستان د هاکی ملي لوبډلې لوبغاړي ولی محمد چې په زونه نړیوالو سیالیو کې لوبېدل او اوس په خوست کې په یو لاسګاړي کې بنجاره توکي خرڅوي.
د پاکستان نشي راغلی واغله
هغه وای په ډیر امید دغه میدان ته وردنګلی او خو چې مجبوري راغلنو د کورنۍ د پاللو لپاره د غریډه راونی ولا او د سار نتر مازیګر دومره غټی چې ځان او کورنۍ په خېټه مړو ساتي. وای دا ټولی سختې غالل شیخو په دوو نړیوالو سیالیو کې د پیسو لنشتونه دی او ځنی نور لوبغاړي محروم شول او دا هغه څه دي چې لرواني په لوی زوري.
زمونږ میچونم د روزینه مخکې شوای په عمان کې او زمونږ پیسې وخته هغه د پاتو شم ماثر پیسې نه او چې د تلم او وختر نه بعد بیا زمونږ په میچونه په کازاخستان کې دی. هغه زمونږ نو نیم څور په ډالر په کاز غاړي او چا سره پیسې هغه دي او چا سره ماثر هونشته زهم هغه مس کړی نه.
ولی په 2013 کلونو کې د ملي لوبډلې برخه او چې په عمان او پاکستان کې لوبي لرلې وای هغه وخت فدراسیون دوی ته مالی امکانات ورکول خو اوس د هر څه دری دلی. هغه دا ګیلم کوي چې وطن کې د هاکی لوبي خاورین میدانونه او پکې د دوی تمرینات لنړیوالو سره د سیالي ندي او د طالبانو د حکومت چارواکي دي اړخته پامو کی
تمرین به هیڅ پسلو کې لاس پیښان نه کیږي باید چې د موږ لپاره هغه میدانونه جوړ شي څنګه چې موږ خارج ته دو هغه میدان او دا میدان ډیر فرق کوي موږ هلته بیا به ګیم نشو کوي ولی چې موږ هغه میدانونه او دا میدانونه ډیر فرق دی
د طالبانو د حکومت ځینی سیمه ییز چارواکي وایي د ولی محمد له اقتصادي مسلو خبر دي او دوی به کوشش وکړي چې لاغه سره کوم کو کی او همدا شان د معیاري میدانونو د جوړیدو لپاره هم کوشش کوي
بیرته د د ژوند د ښکول لپاره دا کوشش روان کړی چې د غلي طریقه مؤسساتو سره غېدلې د اقتصاد له طریقه تر څنګه د سری میشتری اسات سره غېدلې همداسې نور هغه ټولنې چې د ځوان کشر سره دوی کوي کومک کوي ورزشکارانو سره کومک کوي د غوی سره موږ هڅه روان کړی دي
هاکی افغانستان کې نږدې نوي کال مخینه لري چې د سیمې اوان دنیا په کچپ کې افغان لوبغاړو بریا ورخپلې کړي خو اوس د سلسله سره شوی او د هاکی لوبغاړي او مینوالي د بیا راپورته کې داهی لري زبیولا غازی آشنا ټلویزیون
ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه کوم دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د ریو پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلی او لوستلی شئ د دې نو وروسته د ری خبرونه ده زما د همکار لینا روزبه په قربتوب چهیله ده وی ګوري الله مو مل
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو